آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه ایسوزه یم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه اورئ. په خبرونې کې به اورئ د اف بی آی د ځانګړي مفتش دفتر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتقالي دورې د ایمیلونو د راجمع کولو دفاع کړې، او د امریکا د اساسي قانون لومړۍ ماده د عبادت کولو په ټولو ځایونو کې که هغه جومات وي او که کلیسا د حقونو د برابرۍ ضمانت ورکوي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه. د یکشنبې ناوخته په قندهار کې د ناټو په نظامي کاروان د موټر بم په حمله کې یو ملکی کس وژل شوی او څلور نور زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په حمله کې بهرنو قواو ته زیان نه دی رسیدلی. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ویلي چې دا پیښه د کندهار د هوایي ډګر په لار شوې ده چې پکې یوه ښځه وژل شوې او څلور کسان ژوبل شوي دي. د ناټو ویان په دې حمله کې د خپلو قواو د کوم مامور د زخمي کېدو خبر نه دی ورکړی، فقط دومره یې ویلي دي چې د دوی په کاروان حمله شوې ده او ملکي کسان پکې اغېزمن شوي دي. د هلمند امنیتی چارواکي وای ورمشپه د لخکریګه خار په امنیتی کمربند باندې وسوالو طالبانو یو لوی برید وکړو او سوارلس افغان پولیسي وجل. د سیمه ایزو چارواکو په وینا طالب جنګیالو د شپې د یوې نیمې بجې برید پیل کړو او د سهار د 500 بجو پورې دغه برید جاری و. په جګړه کې وسوالو برید کوونکو ته هم مرګ جوبلا غوښتې ده، خو چارواکو یې د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت امنیه کماندان ملپاسوال عبدالغفار ساپي په دغه جګړه کې مرګ جوبله مني، خو وایي چې کره شمېره به یې وروسته اعلان شي، له هغې وروسته چې امریکایي ځواکونو په هلمند کې د مخدره توکو د پروسس په یو شمېر مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. دا په دغه جګړه ځپلي ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی برید بلل کیږي. د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا د بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د پیژندلو د پریکړې په خلاف په پاکستان کې پرون مظاهرې وشوې. دغه مظاهرې چې د پاکستان یوې مذهبي سیاسي ډلې د جماعت اسلامي ډلې جوړې کړې وې، پکې په زرګونو تنو برخه اخیستې وه. دغه مظاهرو ته د جماعت اسلامي سیاسي ګوند مشر سراج الحق په خپله وینا کې وویل چې تر څو په نړۍ کې یو مسلمان هم ژوندی پاتې وي، نو د فلسطینیانو نه څوک بیت المقدس نه شي اخیستی. د پاکستان نه علاوه په اندونیزیا کې هم په زرګونو تنو مظاهرچیانو د ټرمپ د دغې فیصلې په خلاف مظاهرې وکړې. د ټرمپ د فیصلې د اعلان راهیسې دا څلورم ځل دی چې په پلازمینې جکارتا کې زرګونه کسان د امریکا د سفارت مخې او د ملي یادګار په ساحه کې راغونډېږي. په نړۍ کې تر ټولو ډېر مسلمانان په اندونیزیا کې اوسیږي، او مشرانو یې ولسمشر ټرمپ دغه پریکړه په سختۍ غندلې ده. په لیبیا کې د پوځ په زرګونو تنو پلویانو د خلیفه هفتار په پلوي مظاهرې کړې دي. مظاهرچیانو د خلیفه هفتار نه غوښتي دي چې د ملک چارې دې په خپلو لاسونو کې واخلي. د یادونې وړ ده چې په لیبیا کې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو په پلوي د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ د دوو کلونو دپاره حکومت جوړ شو، خو د تربوک او ترابلس ادارې دغه حکومت نه مني. دغه مظاهرې چې په بنغازي، تربوک او ترابلس کې وشوې، د معمر قذافي د وختونو د پوځي جنرال خلیفه هفتار نه غواړي چې قدرت په خپل لاس کې واخلي. د معمر قذافي د حکومت د ړنګېدو نه وروسته په لیبیا کې سیاسي خلا رامنځته شوې ده. ښاغلي خلیفه هفتار په یو ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې هغه به قدرت ونیسي، خو هغه داسې څه نه دي ویلي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به برخه واخلي او که د هغې نه به مخکې قدرت ونیسي. د چارو کارپوهان وایي چې د هغه سره د ملاتړ د څرګندولو دپاره د دومره ګڼ شمېر خلکو لارو کوڅو ته راوتل به د هغه په ګټه تمامه شي. هفتار په خپلو ویناګانو کې د پلویانو نه د مظاهرو غوښتنه نه ده کړې، خو داسې ډول مظاهرې په پټه تنظیمیږي. هغه په وینا کې پلویانو ته وویل، موږ دا اعلان کوو چې د لیبیا د آزاد ولس امر به منو او د بل چا حکم به نه منو. هفتار په ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړې شوې حکومت مخالفه دی. د لیبیا د پارلمان مشر اګیلا سالې د یکشنبې په ورځ د پارلماني او ولسمشرۍ د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د کرملن چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي دي چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د معلوماتو په اساس په پیټرزبرګ د اسلامي دولت د ډلې د حملو پلان ناکام کو. مسکو وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ډونلډ ټرمپ ته ټلیفون وکړو او د هغه نه مننه وکړه چې سی آی ای ورسره دغه معلومات شریک کړي دي. سپینې ماڼۍ دغه خبر تایید کړی دی. د روسیې چارواکي وایي چې سی آی ای چې ورسره کوم معلومات شریک کړي وو د هغې په اساس د هغوی استخباراتي ادارو داسې کسان ونیول چې د شنبه په ورځ د ځانمرګي بریدونو پلان تیار کړی وو. د روسیې پولیسو په دغه لړ کې د یکشنبه په ورځ هم ځینې کسان نیولي دي. روسیه وایي چې دا کسان هم د ځانمرګي بریدونو د پلانونو د جوړولو په شک نیولي دي. چارواکي وایي چې د نیول شوو کسانو سره یې چاودیدونکي مواد موندلي دي. خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د اف بی آی د ځانګړي مفتش دفتر د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتقالي دورې د ایمیلونو یا برېښنالیکونو د راجمع کولو دفاع کړې، خو ټرمپ فور امریکا په نوم د ټرمپ یوې طرفدارې ډلې پرې سختې نیوکې کړې دي. د خبریال کین بریډمیر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه نه اوري.
د اف بی آی مخصوص مفتش رابرټ مولر د هغو ایمیلونو د راجمع کولو اقدام یو معمول او ضروري کار ګڼلی دی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروسته جمهور رئیس ټرمپ ته د قدرت د تسلیمولو په انتقالي دوره کې د هغه د مشاورینو ترمنځ تبادله شوي وو. د ټرمپ فار امریکا په نوم د ټرمپ طرفداري ډلې د دغو ایمیلونو په لټولو باندې سخت انتقادونه کړي دي او وایي چې د اف بی آی مخصوص مفتش په سلګونو زره زاړه پیغامونه هم راټول کړي دي. د ټرمپ د ادارې لوړپوړ مامورانو ته تیر هفته په دې اړه پته ولګېدله. رابرټ مولر چې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې د ښاغلي ټرمپ د نږدې مشاورینو او روسانو ترمنځ د پټو اړیکو په اړه تحقیقات کوي، د دې اقدام د قانوني مشروعیت نه دفاع کړي. اف بی آی د ټرمپ د انتقالي دورې د 14 لوړپوړ مشاورانو له کمپیوټرونو په لسګونو زر ایمیلونه راټول کړي دي. ټرمپ د 2018 میلادي کال د جنوري په 6مه د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه او په کار شروع وکړه. اف بی آی کوشش کوي معلومه کړي چې د انتقالي دورې په دوران کې د ټرمپ د لوړپوړو مشاورانو کوم هیوادونو سره پټ تماسونه ساتل او مرامونه څه وو. کله چې د جمهور رئیس نه د جمعې په ورځ یو ژورنالیست په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
has been shown is no collusion. There's been absolutely no collusion, so we're very happy.
تر اوسه چې موږ ته معلومه شوې ده، هیڅ ډول ناجایز روابط نه دي ثابت شوي، بالکل نه دي موجود. ټرمپ پوره تاکید د خبره درې وارې تکرار کړه. په لټول شوو پیغامونو کې داسې پیغامونه هم شامل دي چې د امریکا د ملي امنیت پورې اړه لرله. د رابرټ مولر د دفتر ویاند یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل، موږ دا ایمیلونه د روانو جنایي تحقیقاتو او تفتیش په لړ کې راجمع کړي دي. موږ یا د کمپیوټر د څښتن پر ازاد غ کار کړی او یا موږ مناسبه ګڼلي د مناسب جنایي اقدام نورسته د عمل کړی دی. رابرټ مولر د فدرالي حکومت جنرال سرویسز اډمنستریشن یا عمومي خدماتو له ادارې نه غوښتلی چې معلومات ورته ورکړي. د ټرمپ د انتقالي ټیم غړو د همدې ادارې له حکومتي کمپیوټرونو استفاده کړې وه. نوموړې اداره بې له دینه چې ټرمپ یا د سپینې ماڼۍ ماموران خبر کړي د اف بی آی مفتشانو ته ټول کمپیوټرونه د سپتمبر په لومړۍ نیټه ور حواله کړل. د کوریا لنګ ګوفار په نوم د جمهور رئیس د انتقالي ټیم یو مدافع وکیل چې د امریکا فار ټرمپ مؤسسې په نمایندګۍ خبرې کولې، ویل چې د دوی په دې اړه د کانګرس دواړو خونو د حکومتي چارو د څارنې او مراقبت کمیټو ته شکایت کړی دی. زیاتره ایمیلونه شخصي وو. کله چې امریکا غږ د سپینې ماڼۍ له مطبوعاتي ویاندې سارا حق وینا په دې اړه پوښتنه وکړه، هغې فقط ویل چې موږ اوس هم د پخوا په څیر د مخصوص مفتش ټیم سره په بشپړه توګه همکاري کوو. جمهوري ګوند ځینو لوړپوړو مشرانو د رابرټ مولر د برطرفه کولو خبره کړې. سپین ماڼۍ وایي چې د فعلن لپاره جمهور د مولر په برطرفه کولو باندې غور نه کوي. او د جمهوري ګوند یو مخور سناتور جان کورنن ویل که ټرمپ دغه اقدام وکړي دا به یوه غټه اشتباه وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د امریکا د اساسي قانون مطابق د عبادت ځایونه کاغه جماعت وي او کلیسا د خوندیتوب یو شان حق لري. د امریکا د سیراکیوز ښار یو کلیسا د مسلمانانو لپاره هم هغه امر مهمه ده لکه څومره چې عیسایګانو لپاره ده. د امریکا غږ خبریالې سباشا خان دغه کلیسا ته ورغلی ده او یو رپورټ جوړ کړی چې خلیل خان تاسو
ته د نیویارک ایالت د سرکیوز شهر دغه ودانۍ د سرو خښتو جوړه سوې ده. په کلیسا کې اوس د شپږمۍ یا د هلال پر ځای د عیسایانو د عبادت نشي یا صلیب پر ځای لګول سوي او مخه د جنت طرف ته ده. د ودانۍ ته اوس د مسجد عیسی ابن مریم نوم ورکړل سوی دی. د څلورو کالو له مخې د ودانۍ ته د ټریټنی مقدسه کلیسا ویل کېده. دغه ودانۍ ته چې ننوځي نو د قرآن یو آیات لیکل سوی دی چې معنا یې دا ده چې الله هر څوک بخښي پرته له دې چې څه ګناه وکړي. یوسف سولی چې د مسجد عیسی ابن مریم چارې سنبالوي هغه داسې وایي: زه همیش وایم چې دې دیوالونو له تیرو سلو کلونو راهیسې دې ته انتظار و چې د قرآن کریم تلاوت واوري او ما دغسې احساس له پیل راهیسې درلودی. یوسف سولی له پیل راهیسې د کلیسا مسجد ته د انتقال د پروسې برخه پاته سوی دی. هغه د دې اقرار کوي چې دا اسانه کار نه و چې په یوې کلیسا کې د اذان غږ واورول سي. هغه وایي: ځینې کسان ډېر خفه او په غوسه دي. ما ځینې کسان لیدلي چې پر ما په شخصي ډول غوسه دي. خلکو له دې وجې زه ورمخته کړی یم ځکه چې زه امریکایی یم. دغه کلیسا په شلمه پیړۍ کې جوړه سوي او هغه وخت چې دلته کوم د جرمني او د ایټالیا کډوال اوسېدل هغوی دغه کلیسا ته د عبادت کولو دپاره ورتلل. له ډېره وخت راهیسې او په ډیموګرافۍ کې د بدلون له کبله دغه کلیسا ته د خلکو ورتګ ختم سوی. زیاتره عبادت کوونکي د ښار څخه د باندې کډه سوي او د هغوی ځای نوو کډوالو ونیوي چې زیاتره یې مسلمانان دي. یوسف سولی وایي: موږ د مختلفو ډلو سره ناسته ولاړه کوله. بلاخره دوی د دې وړاندیز او د فکر سره آرام او په سوله کې سو چې دغه ودانۍ په جماعت بدله سي. په 2010 کال کې د دغه کلیسا چارې سنبالونکو د خلکو د نشټوالي له کبله دغه کلیسا وتړله. په دغه وخت کې نور خلک دې ته لیواله ول چې درې چنده پیسې ورکړي او دغه کلیسا ودانۍ واخلي او د شراب د چولو په ځای بدله کړي. خو دغه ودانۍ د مسلمانانو یوې ډلې ته په ډیرو لږو پیسو ورکړل سوه چې هدف یې دا و چې د خدای تعالی په دې کور کې بیا هم عبادت جاري وي. له هغه وروسته د دې ودانۍ د بیا رغولو کارونه پیل شول. څوکۍ ترې لرې کړل سوې او هغه لرګي چې د څوکیو څخه ترلاسه شول د فرش د جوړولو دپاره وکارول شول. په زرګونه صلیبونه چې په دیوالونو لګېدلي ول یا خو رنګ ورکړل سو او یا له سره نوی ډیزاین ورکړل سو او هغه صلیبونه چې د ودانۍ په څوکو لګېدلي ول لرې کړل شول او له دې دپاره خوندي وساتل شول چې د دې ودانۍ تاریخ په یاد وساتل سي. موږ اوس لا هم نورو پیسو ته اړتیا لرو چې راغونډې کړو چې دغه ګروپونه بدل کړو، ځکه چې تاسو وینئ دلته ډېره زیاته تاریخه ده. دغه جماعت د نورو ځایونو سره جلا دی، ځکه چې دلته د نارینهو او د ښځو د عبادت لپاره د هغوی په منځ کې دیوال او یا جلا خونې نسته. دلته یو مشخص ملا امام او یا بل څوک نسته چې جماعت ورکړي. دلته فکر داسې دی چې مسجد د ټولو دپاره دی، هر څوک کولی سي چې اذان او یا جماعت ورکړي. څوارلس کلن ساجد امیر چې د افغانستان څخه دلته راکډه سوی دی هغه هم کولی سي چې دا کار وکړي. هغه وایي:
I was practice with myself and people in the mosque encouraged me to give azan.
زه په خپل دا کار کوم او د مسجد کسانو واڅولم چې اذان ورکوم او مال تیر څو ورځې راځي دلته اذان ورکول پیل کړی دي. جمعه ته نږدې د څو هیوادونو ماجرین وسیږي، خو د غزای د مسلمانانو پرته د ټولنې نورو کسانو سره هم مرسته کوي. مارکیس چې د زده کړې د یو مرکز سره کار کوي هغه وایي:
So they really do see themselves as serving the entire neighborhood from a food pantry open to all.
هغوی داسې فکر ورکړی چې د محل د ټولو خلکو لپاره به کار کوي. دلته خوراکي توکي، سایل او د دوبي پروګرامونه د ټولو لپاره دي. نو له دې لپاره زه وایم چې هغوی د ټولنې لپاره ډیر ښه خلک دي او غواړي چې نه یوازې مسلمانان بلکې د ټولنې د هر چا سره مرسته وکړي. یوسف سولی وایي: تاسو چې څه پرسنوي کې ویني په هر څه باور مکوي، ځکه چې د هغه فکر په پرتله په امریکا کې ډیر زیات داسې خلک سته چې د بهر خلکو ته هرکلی وایي، د هر قوم خلکو ته ځای ورکوي، هر څوک چې د هر ځای وي او د هر فکر خاوند وي ورسره مینه کوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
نن دوشنبه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک د مسودې تر تصویب ته وړاندې شي چې د بیت المقدس په موقف کې هیڅ راز بدلون پکې حقوقي اعتبار نه لري او باید د ولسمشر ترامپ فیصله رد شي. په دې حق لباندې زموږ همکار نوشابې شنا د سیاسي مبصر هاشم وحدتی ارسره مرکه کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هغه هیوادونه دي چې د بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه د اعلان سره سم د ولسمشر ترامپ د فیصلې په خلاف دوی غږ اوچت کړي، یعنی د دوی نظر رد کړي. نو اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه د څه ډول یوې پریکړې تمه باید وشي؟
کوم څه چې مهم دي هغه دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به دغه د امریکا ولسمشر فیصله ردوي. د دې تمه ډېره زیاته ده او دا کار به شونه کیږي، خو داسې وي فیصلې تمه نه شي کېدلی چې دغه ستونزه حل کړلی شي، ځکه چې د دنیا مهم هیوادونه په دې امنیت شورا غړي دي، په شمول د امریکا چې یو فعال غړی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده. داسې یو پرېکړه نه شي کېدلی چې هغه د فلسطینیانو او د اسرائیلو دغه ستونزه ورحل کړي. تنها کوم شی چې کېږي چې د امریکا به دې ته واداره کړي چې خپل سفارت د تل اویو نه بیت المقدس ته انتقال وشي.
بله، یعنی فکر کوئ چې امریکا به د خپل فیصلې نه بیرته وګرځي؟
زه فکر کوم کوم کرکټر چې د امریکا ولسمشر لري هغه داسې یو کرکټر ده چې هغه به خپله فیصله رسما اعلان نه کړي چې زه د خپلې فیصلې یا پرېکړې نه ګرځېدلی یم، خو امریکا به دې ته مجبوره شي چې کوم فیصله چې کړې وه هغه عملي نه کړي. یو دویم مسله داره چې د امریکا په حکومت کې خپله هم ټول په دې آن نه دي چې بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه وګرځي او سفارت د التلار شي. تاسو د ټلویزیون خبرې واورېدې سورځ مخکې چې هغوی چې موږ به خپل سفارت نه وړو بیت المقدس ته، یعنی د دنیا دغه کومې غبرګونونه چې د امریکا ولیدل دوی په دې آن شول چې دا یو غلطه پرېکړه وه او دا به پرېکړه به عملي نه شي. او ټلویزیون دا هم وویل چې سفارت به نه تنها چې انتقال کیږي نه، بلکې امریکایانو ماشومان چې کوم چې بیت المقدس کې پیدا کیږي هغه به هم د اسرائیل په نوم نه یادیږي، یعنی هغه به بیت المقدس کې پیدا کیږي. یعنی په دې معنا ده تلرسن خبرې د امریکا د ولسمشر د پریکړې پر خلاف خبرې وي. نو په دې هند زه داسې فکر لرم چې یو دا تمه کیږي چې دغه پریکړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه چې دا پریکړه به د امریکا ولسمشر لخوا چې شوي دا به عملي کیدلی نه شي. او دویمه مسله دا ده چې دغه خپله دا مسله ډېره حساسه ده، لکه څومره چې مسلمانانو ته بیت المقدس ډېر زیات اهمیت لري او سور خط ده هغو بره یهودانو ته او د عیسویانو ته هم ده، لکه عیسویان داسې فکر کوي چې بیت المقدس هغه ځای و چې عیسی علیه السلام ته صلیب شوی په صلیب کې شوی و، اما بیا په د بل طرف کې بیا یهودان فکر کوي چې د ابراهیم علیه السلام زوی قربانی ته دلته حاضر شوی و او د مسلمانانو خولمړی قبله هم داده و. چې دا ډېره زیاته حساسه ده او د دریو لویو ادیانو دپاره مساویانه حساسه ګڼل کیږي.
د ټولو غبرګونونو برخلاف که امریکا په خپل دریز بیا هم ودرېږي، د منځني ختیځ راتلونکي او په مشخصه توګه د اسرایل او فلسطین ترمنځ له کلونو راپدې خوا چې کوم جنجال روان دی، کوم سرحد ته به ورسیږي؟ راتلونکي څنګه ګوري؟
زه فکر کوم په دې مطمئن یم چې دا پریکړه به نه عملي کیږي، اما او که امریکا په خپل موقف باندې ودرېږي دا به ډېرې ناخوالې راپورته کړي. تروریزم به په ټوله دنیا کې وسیع شي، د اسلامي نړۍ غبرګونونه به نوره هم زیات شي او دا به په منځني ختیځ کې کوم اور چې غځېدلی دی دا به نوره هم متاسفانه چې وسیع شي.
مننه وحدت یار صاحب کورم ودان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د استرالیا د مخفي پولیسو خدمتونو یا ASIS د ټولنیزو رسنیو له لارې د مامورانو نوې نسل استخداموي. خبریال فیل مرسر رپورټ را لېږلی چې سامن مومن دې تاسو ته دراوروي.
هاي، یو هاف میډ اټ، ویلکم ټو د موست انټرېستینګ جاب انټرویو. آی هاف بین کانټراکټډ.
تاسو کامیاب شولې، د زړه پورې ده چې د کار خبرو اترو یا انټرویو ته خراغلی. د استرالیا په خارج کې د استخباراتو اداره وای نوې استخدام شوی تشویق کوونکی وي د کنجکاوۍ احساس او د سفر کولو سره مینه ولري. د انلاین للارې آزموینه داسې پلان شوې ده هغه کسان چې غوښتن لیکونه ورکړی دی په آخر پړاو کې باید د مشاهده او تحلیل وړتوب ولري چې د استرالیا د استخباراتو په آمرانو باندې تاثیر وکړي. د دوی قابلیت امتحانیږي چې وړوکي تفصیلات له نظره تیر کړي، د بیګانه کسانو سره ارتباط ونیسي او د معلوماتو ثقتوب ارزیابي کړي. د آنلاین لارې د کار د پیدا کېدو اعلان داسې وایي:
Today's interview is for the role of an intelligence officer, an exciting and challenging career that requires a very specific
نننې انټرویو د استخباراتو د مامور د رول لپاره ده. دا یو هیجاني کوونکی او د ستونزو نه ډک یو مسلک دی چې یو ډېر خاص هنر ته ضرورت لري. زه به یوه لحظه د تا سره په یو لړ ستونزو باندې تیر شم چې د دې ارزیابي وکړو چې تاسې داسې یو مناسب شخص یاستئ چې ASIS ورپسې ګرځي. دلته داسې یو څوک دی چې تاسې ګرمولی شي کله چې تاسې له الویټر نه راووځئ او زما تر شا په دیوال باندې یو ساعت دی. تاسې ولیدل چې څه وخت و؟ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاف د استخدام د چارو مشري کوي. دا غواړي چې یوازې مجرجو کسان باید غوښتنلیک ورکړي. بیشاف زیاتوي:
Not many people know much about the Australian Secret Intelligence Service and perhaps not many people realize that they'd be ideal intelligence officers.
ډیر خلک د استرالیا د استخباراتي خدمتونو په باره کې معلومات نه لري او ښایي ډیر خلک دا درک نه کړي چې دوی به د استخباراتو ایډیال ماموران وي. دوی په خارج کې مقرریږي، مګر موږ داسې خلکو ته ضرورت لرو چې فنری حیثیت ولري، روښانه او ځیرک وي. څرګنده خبره ده چې د استرالیا ملي ګټو ته ژمن وي او دې ته چمتو وي چې په مشکل چاپیریال کې کار وکړي. د استرالیا د استخدام مبارزې له هغه څه نه تغییر موندلی دی چې وخت په خارج کې د دغه هیواد د استخباراتو اداره وه. ASIS په 1952 کال کې جوړه شوله، مګر د نورو 15 کال لپاره په عام مازر کې نه و څرګنده شوې. د دغه ادارې رسمي ماموریت د استرالیا د ګټو ژغورل او پیاوړي کول دي. د دغه ادارې د کاري انتخاب پراسس تقریبا 2 میاشتې وخت نیسي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کالیفورنیا په ایالت کې د 2 اونیو راهیسې بل شوی وور قابو شوی دی، خو لا هم پوره قابو پرې نه دی شوی. پام وکړئ،
خلک په اجباري توګه له کورونو وایستل شول او له دې امله ګڼ مېشت سیمې تشې پرتې دي. توند بادونه به د اونۍ تر پایه پورې دوام ولري چې د تامس په نوم د دې اور د لا پراخېدو اندېښنه هم زیاته کړې ده. په دې اور کې چې د دسمبر په 4مه پیل شو، تر اوسه پورې د سانتا باربرا په دې بډایه سیمه کې زر ودانۍ سوځولې او 3000 نورې د سوځېدو له خطر سره مخامخ کړې دي.
موږ د یوې ښې ورځې هیله کوو. موږ اوس هم د دې اور د وژلو لپاره خپل زیار ته دوام ورکوو. د اونۍ په پیل کې مې دغه اور ته د هیولا نوم ورکړ چې دا دی وګوره، همدا هیولا راووته، خو موږ به یې وژنو. زما تر شا ټیم ښځې او نارینه په ځپل شوو سیمو کې یو او پوره ډاډ لرم چې موږ به خپل هدف ته رسیږو.
شاوخوا د اطفایې 8500 تنه کارکوونکي، زر د اطفایې موټرونه او 2 هلیکوپټرې د اور وژنې په عملیاتو کې شامل دي.
experienced an increase of fire behavior.
زه د اور په خوریدو کې خطرناک شدت ګورم. په نویو اورونو کې نږدې 6 کیلومتره ساحه سوځېدلې ده چې په دې کې 4000 هکتار ځمکه او حاصلات هم پکې شامل دي.
د سانتا باربرا د ځینو نورو نویو سیمو اوسیدونکو ته هم پرون امر وشو چې د تیزو بادونو له امله د اور سیمه لا پراخیږي او له همدې کبله دوی باید خپلو کورونو څخه ووځي او ځانونه وژغوري. د اور له کبله په دې سیمه کې ټول ښوونځي او ځینې لویې لارې هم تړلې دي او د ټول ایالت د جنوبي برخې فضا یې په لوګیو ککړه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کابل پولیسو په 15 ورځو کې شاوخوا د 1000 موټرو د شیشې او تور فلمونه لري کړی دي. پاموکړی د ازادۍ رادیو د خبريالي ناجی صاحب رپورت.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د غیر قانوني وسلو بی اسناد او تورو خولرونکو موټرو پر ضد د پولیسو له دغه کمپاین سره مخالفت کړی، خو د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د بی اسناد او تورو خولرونکو موټرو ګرځولو مخه ونیسي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه کمپاین له پیل نه 15 ورځې تیریږي، خو دوی په دې موده کې توانېدلې چې له 800 څخه د ډیرو موټرو له خیخو تور فلمونه پاک او دغه شان په دغه جریان کې شپارس غیر مسؤوله وسلوال کسان هم ونیسي. د نوموړي په خبره د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړیو له دغه کمپاین نه ملاتړ کړی او هیله من دي چې ټول دولتي چارواکي او د ولسي جرګې غړي له دغه کمپاین نه ملاتړ وکړي.
موږ ژمن یو چې د قانون په مطابق دغه پروسه پر مخ یوسو او موږ له وکیلانو غوښتنه لرو چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي ترڅو دا پروسه په بریالیتوب سره مخ ته ولاړ شي. دغه کمپاین به تر هغې دوام وکړي چې د غیر قانوني وسلو او بې اسنادو او تورو خیو لرونکو موټرو ستونزه په کابل کې هواره شي.
د ښاغلي مجاهد په وینا په تیرو 15 ورځو کې نږدې 50 عادي او د مرمۍ ضد هغه موټر چې قانوني اسناد نه لرل درول شوي دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې نیول شوي وسلوال کسان او درول شوي موټر په چا پورې تړاو لري. دغه کمپاین 15 ورځې وړاندې په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو او بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو پر ضد پیل شو. د دغه کمپاین له پیل وروسته د ولسي جرګې د اداري پلاوي په ګډون د دغه جرګې یو شمېر غړیو له یاد کمپاین سره مخالفت وکړ او ویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د ملي شورا ځینو غړیو ته سپکاوی شوی. خو د ولسي جرګې غړي رمضان بشار دوست د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د درنو وسلو سنبال په تورو خیخو لرونکو موټرو کې په ګرځېدو سره د امنیتي ګواښونو مخه نه نیول کېږي. د نوموړي په وینا بې اسنادو او د تورو خیخو لرونکو موټرو تر ډېره تروریستي پیښو او ناامنیو ته زمینه برابره کړې ده.
په داسې موټرو کې کېدای سي یو وکیل، وزیر او یا هم کېدای سي یو غل یا قاچاقبر وي. تاسو شاهدان یاستی چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو پخواني مرستیال ولسي جرګې کې ویلي چې یو شمېر وکیلان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري.
د ښاغلي بشر دوست په وینا د کورنیو چارو وزارت د کمپاین له پیل سره سره بیا هم د ملي شورا یو شمېر غړي دولتي چارواکي او جهادي مشران له بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو سره ګرځي، خو د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي له استثنا پرته د تورو خیخو لرونکو موټرو فلمونه پاکېږي او دغه شان بې اسناده موټر او بې جوازه وسلې به هم راټولې شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
یورډل ځوانان هڅه کوي چې خلک د دولت سره نږدې اړیکې ولري، خو د مسولینو کړنې بیا د دې سبب کیږي چې له محلي ادارې سره فاصله پیدا شي. ګلرحیم نیازمن په دې حقله رپورټ را لیږلی.
په قندوز کې د ځوان غبرګون او پسرلی کلتوري ټولنه هغه دوه مدني ټولنې دي چې وخت نا وخته د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلو د کمولو په خاطر غونډې، جشنونه، مشاعرې او نور پروګرامونه جوړوي. د ځوان غبرګون د ټولنې مشر عصمت مسلم وایي چې دوی هڅه کوي په روانو کړکیچنو سیاسي حالاتو کې کار وکړي، د خلکو او حکومت ترمنځ فاصلې کمې کړي او خلک دغه نظام خپل نظام وګڼي. هغه زیاتوي چې دوی به د دولت ناسمې کړنې هم په ګوته کوي، د اصلاح هڅه به کوي، خو د خپل نظام ملاتړ به هم کوي.
نه یوازې سپینګیري او مشران، بلکې ځوانان او نوی کول چې د سولې غوښتونکی دی، د پرمختګ غوښتونکی دی، د ستر تغییر غوښتونکی دی، دای مرام دی. هغه فساد چې په حکومت کې دی، هغه ستونزې چې په حکومت کې دي، باید د دې مخه ونیول شي. جدي غوښتنه ده کوو برالوه دی چې دا ملت د پرمختګ دورې انکشافي چارو په برخه کې کار وکړي، ترڅو ملت بوخت شي، ترڅو ملت هوسا شي، نه به جنگي نه به لانجي.
د قندوز د سولې د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر وایي چې په دغه سکارونو کې باید د ځوانانو ملاتړ وشي او خلک په دې پوه شي چې نظام د دوی ملاتړ ته ضرورت لري.
چې موږ د ځوانانو ټولنه تشویق او دې ته نور هم رشد ورته ورکو، ځوانان همیش د پاره د صلح د پاره کار وکي او موږ دایمي د دوی په څنګ کې ودرېږو، ځکه چې راتلونکي د دې ځوانانو دی. د ځوانانو سره کني قدم وانوخلو دا به د ټولنې سره جفا وي.
د نوردن کوټه سپد امریکا غږ شنا رادیو خبرونه اوریدلې وی کبیا هم تاسو نه پاتې شوی نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtoviewer.com باندې واوري د دری برخې خبرونه پیلېږي په دې هیله چې هغه به اوریدل نه هیروي موږ تاسو ته اجازه ورکړو